سمیا بس مننه ستړی دی نه او دا اوریدونکي هرکلی کوم. په دې یو ساعته خپرونه کې مو وړاندې دا مسله راخیستې ده چې طالبانو سږ کال په ژمي کې ولې بریدونه زیات کړي دي، حال دا چې سبا نه بل سبا په اسلام آباد کې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره یوه مهمه غونډه پیلې شي. خو لومړی د 8 بجو د خپرونې خبرونه له مرسي احمد سید څخه اورو.
د مهم خبرونو سرټکی د ولسمشر رد شوی تقنینی فرمان د غوروي کمیټې د کار د دوام لپاره قانوني ستونزې پیدا کړې دي. په ننګرهار کې د هوایي حملو په نتیجه کې د داعش ډلې څلور مهم غړي وژل شوي او د پاکستان په شمالي وزیرستان کې د هوایي حملو پر مهال 25 وسلوال وژل شوي دي. پوره خبرونه د انتخاباتو د کمیسیون د غړیو د ټاکنې کمیټه وایي چې د خپل کار د برخلیک په اړه د حکومت پریکړې ته منتظر دي. د کمیټه د افغانستان د ټاکنو په نظام کې د اصلاحاتو لپاره جوړه شوې ده. د کمیټې یو غړي فهیم دشتی ازادي راډیو ته وویل چې په ملي شورا کې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون په اړه د ولسمشر تقنینی فرمان رد شوی چې ستونزې پیدا کړې دي. دشتی وویل په دې کې شک نشته چې زموږ کار ته قانوني خنډ پېښ شوی دی. حکومت خپل موقف نه ده څرګند کړی او موږ د دې کمیټې د کار د دوام په اړه د حکومت د دریځ څرګندېدو ته ماتال یو. د ولسمشر دفتر ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه لا دریځ نشي څرګندولی، خو د حکومت اجرایي رئیس عبدالله د پنجشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د ولس جرګې او ولسوالۍ د شوراګانو د ټاکنو لپاره به نوي کمیسیونونه جوړ شي. د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې د داعش څلور مهم وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار د والی بیان اتولا خوګیانی تیر ورځ ازادي راډیو ته وویل
او په چین ولسوالۍ کې دغه هوایي برید کې د دوی څلور مهم کسانو په ګډون 15 وژل شوي دي. داسې هم ویل کېږي چې داعش وسلوالو ډلې په دغه سیمه کې ځینې وسلوالو طالبان چې د دوی سره مخکې برمته شوي وو نیولي وو، دغه برید کې هغوی هم له منځه تللي دي.
د خوګیانی په وینا په ننګرهار کې د داعش پر ضد هوایي عملیات روان دي او د ولایت امنیت ورسره ښه شوی دی. او ټاکل شوی دی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا په شارجه کې د زیمبابوې له ملي ټیم سره د شل اورونو لوبه وکړي. تېر ورځ هم د دغو دواړو ټیمونو ترمنځ د شل اورونو مسابقه وشوه چې افغان لوبډلې د 500 منډو په توپیر وګټله. ګلبودین نایب د لوبې غوره لوبغاړی وټاکل شو. سبانۍ لوبه له زیمبابوې سره د روانو لوبو وروسته یوه ده او که چېرته دا مسابقه افغانان وګټي نو د شل اورونو جام به خپل کړي. تر دې مخکې په متحده عرب اماراتو کې افغانستان د 500 اورونو د لوبو په ترڅ کې د زیمبابوې ټیم ته درې د دو په وړاندې ماتې ورکړه. پاکستانی چارواکي وایي په شمالي وزیرستان کې تیر ورځ د هوایي بریدونو پر مهال 25 وسلوال مخالفین وژل شوي دي. یو امنیتي چارواکي چې نومې نه داخل شوی ویلي په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو زیات پناځایونه تخریب شوي دي. په دې هوایي عملیاتو کې د حقاني شبکې 15 او د تحریک طالبان لسخړي او لږ تر لږه 10 ازبک وسلوال وژل شوي دي. د شمالي وزیرستان د سیمو ته خبريالان نشي ورتلای نو له دې امله خپلواکو سرچینو دا شمیر نه دی تایید کړی. ایران سعودي عربستان تورن کړ چې فرقه ایش خړو ته لمن وهي او سعودي چارواکي باید په منځني ختیځ کې د خوړیکو او د بنسټ پالنې ترمنځ یو لار غوره کړي. د ایران د بهرنی چار وزیر جواد ظریف د ملګرو ملتونو د سرمنشي بانکیمون په نوم په یولي کې تیر ورځ ولیکل ایران له خپلو ګاونډیو سره هیڅ راز شخړه نه غواړي او هیله لري چې سعودي عربستان هم دغه منطق ته سر ښکته کړي. جواد ظریف سعودي عربستان تورن کړ چې له هغه عراقیانو سره چې عربستان ته د عبادت پارزی ناوړه چلن کوي چې له دې سره په ایران کې خلک په قهر شوي. د ښاغلي ظریف په وینا سعودي عربستان په ورته وخت کې داسې وازیان ټاکلي دي چې هم د ایران او هم د نړۍ د شیعه او پر ضد خلک تحریکوي. د تهران او ریاض ترمنځ اړیکې وروسته تر هغې کړکېچنې شوې چې عربستان د شیعه یو مشر اعدام کړ. په مصر کې د سرې بحیرې پر غاړه په تفریحي ښار غردقه کې درې بهرني ګرځندویان زخمیان شوي دي. دو وسلوالو پرون جمعه په دې ښار کې د بهرنیو سیلانیانو پر یو هوټل حمله وکړه. د مصر د کورنیو چارو وزیر وویل له حمله کوونکو سره چړې وې او هوټل ته له ننوتلو سره سمې پر دې کسانو حمله وکړه. امنیتي ځواکونو پر حمله کوونکو ډزې کړي چې یو پکې وژل شوی او بل زخمي دی. دوه ټپیان د اوتریش او یو د سویډن دی چې سرسري زخمیان شوي دي. د حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه ده اخیستی. په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې یوې ډلې پرون جمعه تایید کړه چې د داعش یو غړي د رقه ښار په مرکز کې د سلهاو کسانو په وړاندې پر خپله مور ډزې وکړې او یې وژله. دا سړی علي سقر نومیږي او د داعش نورو غړو ته یې ویلي وو چې مور یې په دې ډله کې د ده له فعالیت سره مخالفت درلود. د علي سقر د عمر په اړه بېلابېل راپورونه ورکړل شوي دي، خو داسې ګڼل کېږي چې شل یا یوویشت کلن دی. په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې ډلې لندن ویلي چې د علي سقر مور د رقه ښار په مرکزي پوسخانه کې ماموره وه، خو د فعالانو یوې بلې ډلې ویلي چې د علي سقر خپله مور ځکه وژلې چې هغه د سوریې له علویانو څخه وه. دغه راز داعش په لیبیا کې د پولیسو پر یو روزنیز مرکز د پنجشنبې د ورځې د حملې مسؤلیت واخیست. په دې حمله کې لږ تر لږه 500 تن وژل شوي او تر سلو زیات زخمیان شوي دي. د داعش په خبر پاڼه کې چې د پنجشنبې په ورځ خپره شوه ویل شوي دي چې حمله کوونکی د دوی سړی وو چې په جودنه کې وژل شوی دی، خو د لیبیا حکومت تر اوسه د دې پیښې پر جزئیاتو خبرې نه دي کړې. د لیبیا په شمال کې هم د پنجشنبې په ورځ یو سړی چې چاودیدونکي مواد یې په خپل موټر کې پټ کړي وو، د پولیسو د تلاشۍ پر یو پوسته حمله وکړه چې شپږ تنه پکې ووژل شول. د فلادلفیا پولیس وایي یو سړی چې له داعش سره یې تړاو درلود پر یوه پولیس ډزې وکړې او هغه سخت زخمی کړ. د امریکا پولیسو پرون جمعه وویل چې وسلوال سړی دیش کلن دی او ادوارد نومیږي او پر پولیسو یې یولس ډزې کړې دي. پولیسو هم حمله کوونکی درې مرمۍ ویشتی او هغه یې نیولی دی. د فلادلفیا د پولیسو کمیشنر ریچارد راس وویل حمله کوونکی زموږ د پولیسو د وژلو نیت درلود او اعتراف یې کړی چې دا بزدلانه کار یې د اسلام په نوم ترسره کړی دی. د پولیسو په وینا د حمله کوونکي له داعش سره خپل تړاو هم منلی دی. او د جرمني پولیس وایي په هغو دو دېرش مشکوکو کسانو کې چې په کولن ښار کې په زور زیاتي او غلا تورن دي، اتلس تنه پناه غوښتونکي کډوال دي. د جرمني د کورنیو چارو وزارت ویان توبیاس پلیت تېره ورځ وویل چې دا مشکوک کسان فدرالي پولیسو نیولي دي. د پلیت په وینا پولیسو د دوه دېرش کسانو نومونه پیدا کړي او په هغو کې اتلس داسې کسان وو چې په جرمني کې د پناه غوښتنه کړې وه. توبیاس ویلي دي ډېر کسان په غلا او خلکو ته د فزیکي زیان رسولو په تور نیول شوي، لږ تر لږه درې تنه په جنسي تشدد تورن دي. د دې کسانو نومونه نه دي څرګند شوي. د جرمني په کولن ښار کې د 2018 میلادي کال په لومړۍ شپه یو شمېر کسانو پر ښځو حمله وکړه. د هغوی پیسې، ګاڼې، نور قیمتي شیان غلا کړل او حتی پر ځینو ښځو جنسي تیری وکړ. د کار په جرمني کې د خلکو سخت غوسه او اعتراضونه وپارول. د کورنۍ چارو ایالتي وزیر پرون اعلان وکړ چې د کولن د پولیسو مشر باید د خلکو د باور ټینګولو لپاره له دندې استعفا وکړي. د خبرونو پای
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. ولې طالبانو په افغانستان کې په دې ژمي کې جګړې تودې ساتلې؟ بل سبا له دوی سره د سولې د خبرو لپاره مهمه غونډه په اسلام آباد کې جوړیږي. په دې خبرونه کې مودادی ترڅنګ په نورستان کې د شزو لژوند خبرو.
د پټو کارونه کوي او دغه راوړو لرګي راوړو پټې ټول دا شیخو کوونو دی بزی ساتي او وا ساتي.
که زلزله وشي څه به کوو؟
دغه درشي یا درشل چې د بوټو دی دغه دی خوندې ځایونه دي په ټول کور کې.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا په پروګرام کې مو د نوي برېښنايي موټره لایوي نوي طبي آلې چې درړه ډول لپاره پکاري شو یو شمېر نورو نویو شیانو خبرو. د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په شخص سره به پیغامونه خبرو او ازادي راډیو ته ساسو یو شمېر را رسیدلې اس ام اسونه پرې خبرونه کولو. په اسلام آباد کې له طالبانو سره د سولې د خبرو د څرنګوالي د غونډې په دورشل کې داسې راپورونه خپاره شوي دي چې طالبانو په دې خبرو کې د امتیاز ترلاسه کولو لپاره په افغانستان کې جګړې زیاتې کړې دي. په وروستیو څو اونیو کې په کابل کې خونړیو حملو او په بلخ، هلمند او ځینو نورو ولایتونو کې حملو ته په اشاره ویل کېږي چې وسلوالو طالبانو د سیمو د نیولو هڅې هم زیاتې کړې دي. پخوا به د هوا له سړېدو سره د طالبانو حملې کمې دي، ولې سږ کال د واورې له ورېدو سره جګړې تودې شوې دي. فرشته جلالزی راپور لري.
وسلوال طالبان غواړي د پوځي عملیاتو او وسلوالو حملو تر فشار لاندې د سولې په مذاکرو کې زیات امتیاز واخلي. د افغانستان د سیاسي څارونکو په وینا د وسلوالو طالبانو په وروستیو شپږو میاستو کې حملو ته شدت ورکړی، څو په دې ډول په اسلام آباد کې د چین، امریکا، پاکستان او افغانستان د استازو پر راروانو څلور اړخیزو مذاکرو اغیز زیات کړی. د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو د څرنګوالي په اړه څلور اړخیزه غونډه د جنوري په 11مه یعنی د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې کیږي. د پاکستان د چارو څارونکي ډاکټر محمد تقی له ازادي راډیو سره په مرکه کې باور څرګند کړ چې د طالبانو حمله په داسې حال کې شدید شوې چې پر پاکستان فشار دی څو طالبان د سولې په روانو مذاکرو کې ګډون ته وهڅوي. ډاکټر تقی ازادي راډیو ته وویل چې حتی که طالبان د دې حملو په پایله کې د سیمو په نیولو بریالي نشي، خونړۍ حمله او تشدد به د سولې په مذاکرو کې د امتیاز ترلاسه کولو لپاره جاری وساتي.
دا راتلونکي د میاشتې ډېر مهم دي. بیا دا دی چې جنرال صاحب کیمبل دلته رئیس جمهور اوباما ته دا خاص کوي چې تعداد هم سوا کې د امریکایي ځواکونو تعداد پکې لس زره پورې ده. نو دا ماشاءالله چې مهمه خبره به وي. او طالبانو کې مسله دغه ده چې هغه په یو سیاسي قوت نه، دغه ارتقا نه دی شوی، هغه یو جنګیالي قوت په توګه موجود دی. او د پاکستان کوشش دا دی چې لکه هلمند یا داسې یو علاقه طالبان ترلاسه کړي چې بیا دغه ووایي پیدا خو شوی کار دی. نو دوی سره به تاسو خبرې کوي، دوی به منئ.
په وروستیو کې یو شمېر رپورټونو د افغان او بهرنیو څارونکو په حواله وویل چې وسلوالو طالبانو له 2001 میلادي کال راهیسې تر بل هر وخت په افغانستان کې زیاتې سیمې نیولې دي. د ملګرو ملتونو د سازمان په حواله د وسلوالو طالبانو د حملو شدت سږ کال د تیرو 15 کلونو په پرتله زیات و او د افغانستان په ځینې سیمو کې تر ټولو لوړ حد ته رسېدلی و. دا اصل په سلو کې نه ده څرګنده سوی چې د طالبانو استازي به د اسلام آباد په مذاکرو کې ګډون کوي، خو افغان چارواکو ویلي چې طالبان شایي د خبرو او مذاکرو په دې لړۍ کې وروسته خپل استازي ورواستوي. د افغانستان د چارو یو څارونکی توماس روتیک له کابله له ازادي راډیو سره په مرکه کې وایي چې طالبانو بیلابیل امکانات په نظر کې نیولي دي. طالبانو دا مسله چې ټول افغانستان بیرته ونیسي په پام کې نیولې ده او پر دې هم فکر کوي چې د خبرو له لارې په حکومت کې برخه ترلاسه کړي او پوځي پرمختګ په دواړو حالتونو کې له دوی سره مرسته کوي. د رپورټونو پر اساس سږ کال د افغانستان د امنیتي ځواکونو لږ تر لږه 1000 تنه وژل شوي او 2000 زخمیان شوي دي. په کابل پوهنتون کې د افغانستان څېړنیز مرکز مشر عبدالوحید وفا په دې باور دی چې په وروستیو شپږو میاشتو کې د خونړیو پیښو او وسلوالو حملو د زیاتېدو یو بل دلیل په دې هیواد کې د اسلامي دولت یا داعش د فعالیتونو پیل دی. دا ښاغلی وفا په وینا سږ کال ژمی ډیر سوړ و خو بیا هم حملې نوې کمې سوې. د نورو وختونو په خلاف د افغانستان په ختیځ کې سږ کال تشدد زیات سوی دی چې هلته هوا ډیره نه سړیږي. نو داسې ویره شته چې د حملو او تشدد دغه لړۍ به تر دوبی دوام وکړي. د ښاغلی وفا په وینا د طالبانو په رهبرۍ کې اختلافات به پر مذاکرو ښه اغېز ونه لري. دوی وایي طالبان به د زیاتو سیمو د نیولو لپاره خپلې هڅې جاري وساتي څو له حکومت سره په مذاکرو کې زیات امتیاز ترلاسه کړي.
ټاکل شوی دی چې بل سبا په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي پر دې خبرې وکړي چې څرنګه له طالبانو سره د سولې خبرې مخته ولاړ شي. په دې غونډه کې د افغانستان د حکومت د استازو ترڅنګ د مدني ټولنې یو پلاوی هم برخه اخلي. په دې ډله کې یو هم د سیاسي چارو کتونکی احمد سعیدی دی چې تېره ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ملا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو ډله چمتو شوې ده چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي، خو د ملا اختر محمد منصور ډلې تر اوسه څه نه دي ویلي چې دوی به د سولې په خبرو کې برخه اخلي او کنه. نن تشنا اسمان لاندې پروګرام کې د اسلام آباد د غونډې په اړه پروګرام لرو. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون له لارې په دې خبرونه کې برخه واخلئ.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، فرق نیست، برق نیست.
والا بلا چې په سناتوري کې را نه وستلم چې زلا
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده
نو خاص برای خدا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سوروی سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری
نریوالو چپی خپرونو د افغانستان پاړه څخه خبره کړې دي ملالی بشیر گواش کتنه ورته کوي
د امریکا چاپ دیموکرات گزت په خپل اخیری کړه کې په افغانستان کې د امریکایي بورسونو پروګرام فلبرایت په اړه مقاله خبره کړې ده د خبرونې په لیکنه د فلبرایت پروګرام چې په 1946 کال کې د ارکنساس ایالت د سناتور ویلیام فلبرایت لخوا تاسیس شو او د امریکا لخوا یو ځانګړی ابتکار وو چې د نړۍ له 115 هیوادونو څخه 350,000 محصلینو ته لوړې زده کړې ورکړې چې له هغوی څخه 250 د نوبل جایزه ګټونکي دي او په نړۍ کې د 1.5 هیوادونو لسمشران د همدې بورسونو محصلین وو خو خبرونه لیکي چې د امریکا او افغانستان له روابطو سره اړوند د فلبرایت په اړه لږ خبرې سوي دا پروګرام په 1952 کال کې په افغانستان کې پیل او تر 1970 لسیزې پورې تر 2500 زیات افغان محصلینو ځینې استفاده وکړه او د امریکا په پوهنتونونو کې زده کړې وکړې همداراز 115 امریکایي محصلینو په افغانستان کې زده کړې کړې دي دیموکرات ګزټ خبرونه زیاتوي چې پر افغانستان د شوروي اتحاد له تیری وروسته دا پروګرام بند شو او په افغانستان کې د طالبانو تر سقوط وروسته بیرته پیل شو خبرونه لیکي چې په 2003 کال کې په افغانستان کې د دې پروګرام له بیرته پیل وروسته تر اوسه 450 افغانان له امریکایي پوهنتونو څخه په مسلکي رشتو کې فارغ شوي او اوس په افغانستان کې په کار بوخت دي خبرونې د ناهید ایثار په نامه چې د همدې پروګرام لپاره یې لوړې زده کړې کړې د ژوند په اړه لیکلي دا اوس د کندو شذو لپاره یو اداره لري او غواړي په خپل ژوند کې بریالي اوسي خبرونې د ناهید ترخه او خوږې خاطرې لیکلي او وایي چې دی په ډیرو خرابو حالاتو کې حتی د طالبانو د رژیم پر مهال خپل کارو ته ادامه ورکړه او اوس عملاً د انجنونو لپاره له څو شونځو او سازمانونو سره مرسته کوي چې د شذو د حقوقو لپاره کار کوي اکونومیست مجلې خپلخ اخیری غاڼه کې د افغانستان کې د جګړې په اړه لیکل دي د مقاله په وینا له افغانستان د نړیوالو ځواکونو لوتو سره د حکومت په کارو کې خندونه پیدا سوی او د سولې د پروسې د بیرته پیلولو هڅې نه دي بریالي سوی د طالبانو په صفونو کې اختلافات پیدا سوی او په افغانستان کې د امریکا د یوې روشانه ستراتیژي د نشټوالي لکبله په افغانستان کې جګړو او تاوتریخوالي ته زمينه برابر سوی ده د مجلې په وینا که څه هم د افغانستان د ملي وحدت حکومت د پخوانی حکومت په پرتله له امریکا سره همکار دی او وی کولای شو چې د اداري فساد پر وړاندې مبارزه هم تر یو بریده پیل کړي خو د افغانستان د پرمختګ لپاره یې دومره کار نه دی کړی لکه څومره چې کولای شوی له بلې خوا د اکونومیست مجلې په وینا پاکستان هم په پرله پسې ژمنو سربیره په افغانستان کې د سولې پروسې سره مرسته نه ده کړې د دې هیواد صدر اعظم او د پوځ لوی درستیز ژمنې کړي چې په افغانستان کې د سولې غوښتونکي دي خو په عمل کې په دې اړه کوم پرمختګ نه دی کړی او اوس هم د پاکستان په نظام کې داسې کړیسته چې غواړي په افغانستان کې یو کمزوري حکومت حاکم وي مجله ذاتوي چې تر هغه وخت چې دا یادې سوي کورنۍ او بهرنۍ ستونزې حل نسی بیا به هم د سولې او ثبات پر لور د افغانستان خوځښت له خنډونو سره مخامخ وي
نورستان هغه ولایت د افغانستان چالت شزي د پرمختللو ولسونو په سیر باندې کارونه کوي دوی د کرکلی په کارونو کې برخه اخلي چاروي چروي او نور ډول ډول کارونه ترسره کوي خو دا ډول کارونه شاقه دي ځکه چې په نورستان کې ټکنالوژي نشته برېښنا نشته او ستونزې دغه ډول دوی ته پیدا شوي دي په دې اړه روحله انوري لسمي راپور لري
د نورستان اوسیدونکو خځې وای دوی ته د کورونو د کارونو او د ماشومانو پاللو سربیره د کرکلی جرندی غرونو څخه د خاصو راوړل او نور درانه کارونه ورپغاړه دي
زمانو سمایا وا ما قدیم کیسه د پټو کارونه کوي او دغه راوړو لرګي راوړو جرنده او پټه کو ټول دا شي کوونو دی بزی ساتي او وا ساتي
نورستانی میرمنی وای د اسلام مقدس دین خزو ته ډیر حقوق ورکړي، خو په نورستان کې تر اوسه اړوندو مسؤلینو او دینی عالمانو د میرمنو د حقوقو په اړه خلکو ته لازم معلومات نه دي ورکړي، نو ځکه خزي د خپلو حقا اسلامي حقوقو بې برخې دي. په نورستان کې د خزو چارو رئیس میرمن زاهده فیضان ازادي راډیو ته ویل په رښتیا هم چې په نورستان کې خزي له خپلو حق حقوقو محرومې دي، او کومې پروژې چې په مرکز کابل او نور ولایتونو کې د خزو د حقوقو د عامه پوهونې په اړه ترسره کیږي د دوی په ولایت کې یې درک نه لګیږي. یوازې هغه مؤسسې نورستان ته ورځي چې په نورو ځایونو کې نه چلیږي.
خاص پروګرامونه چې د ښځو په درد خوري او ښځې خودکفا شي او ښځو ته کاري زمینه مساعد شي او ښځې د خپلو حقوق نه برخمن شي، نو دغسې پروګرامونه تر اوسه پورې نه دي په لاره اچول شوي. داسې واړه واړه ورکشاپونه، یو ورځنی او دوه ورځنی کمپاینونه کم مؤسسې کم ځای کې ونه چلیږي، نو بیا راځي نورستان ته په یو کونج کې خپل کار او فعالیت ترسره کړي لاړ شي.
هغې وویل په نورو ولایتونو کې د ښځو د اقتصاد د پیاوړتیا دپاره بیلابیل پروګرامونه ترسره کیږي، خو نورستان کې اوس هم ښځې ډېرو ستونزو سره مخ دي.
داسې لکه څنګه چې نورو ولایتونو کې کار کیږي، دغه مرغداري ده، باغداري ده، د زراعت په برخه کې د حرفوي زده کړو قالین باسي ده پروګرامونه تر اوسه پورې نورستان کې په لاره نه ده چول شوی. خو دغه دیارلس کالو کې داسې خاص
زاهده فیضان له مرکزی دولت او مرستندوی ټولنو غواړي چې په نورستان کې د ښځو د ژوند خوالی په خاطر د حرفوي زده کړو او نور اوږدمهاله کورسونه جوړ کړي.
لکه څنګه چې ننګرهار کې، کونړ کې، لغمان کې، نور ولایتونو کې د ښځو لپاره سهولتونه برابرېږي، دغه د زراعت په برخه کې، دغسې د مالداري په برخه کې، داسې د حرفوي زده کړې پروګرامونه د نورستان هم یو ولایت په نظر کې ونیول شي. د نورستان ښځو ته، د نورستان شاګردان ماشومانو ته، د نورستان په مختلفو امراضونو باندې اخته او خویندو ته باید دیو ته توجه
وکړي او دیو ته زمینه مساعد. نورستان هغه ولایت ته چې خلک په لوړو غرونو او لری پرتو سیمو کې د ژوند شپې ورځې تیروي. خزي او سړی اوس هم د ژوند له ډیرو مهمو اسانتیاو بی برخې دي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
تیر ورځ په کابل او د افغانستان په یو شمېر شمالي ولایتونو کې د زلزلې ټکانونه احساس شول. په وروستیو کې په افغانستان کې زلزلې زیاتې شوې دي. د زلزلې پر مهال به څه کوو؟ منډه وکړو؟ له انجینیر ستانمیر زهیر څخه چې پر زلزلو یې کتابونه لیکلي دي دا پوښتنه وکړه چې د زلزلو د زیاتېدو علت څه دی.
علت د مشخص علت نه دی معلوم. زلزلې درې عمده عوامل لري، چې تکتونیکی زلزلی، یو خپل مغاروی سقوطی زمکه لاندې، او یو هم د تشن. په افغانستان کې کوم زلزلی راځي؟ دا اکثره تکتونیکی، او تکتونیکی زلزلی دلته دغه د پلیټ تکتونیک پورې اړه لري. افغانستان دغه د بدخشان یا هندوکش سیمه چې ده، دا د دغو دریو پلیټونو ته د اتصال نقطه ده، چې یو یې د عربو پلیټ ته، یو یې د هند پلیټ ته، او بیا بیا هم خپل د یوریشیا پلیټ دی. د دغو نقطو د اتصال نقطه همدغه ده، او دغه پلیټونه چې کله یو د بل سره لرې کیږي او یا یو بل سره ټکر کوي، دلته زلزله منځته راځي.
انجینر صاحب، تاسو د زلزلې علتونه بیان کړل. په افغانستان کې زلزلې کتاب تقریبا 14 کال مخکې تاسو چاپ کړی وو، په هغه کې مو هم د زلزلې علتونه روښانه کړي دي. له هغې مودې راوروسته په چاپیریال کې له بدلونونو سره ستاسو په باور په افغانستان کې زلزلې سخته شوې که نه؟ طبیعت د زلزلې په سختۍ او نرمۍ باندې کار نه لري.
دغه تقریبا پخوانۍ افغانستانو کې دا مسله ډېره وه چې خوشحالي راشي او یا وچکالي یا تندري، داسې مسایل وو. دا افسانوي علتونه دي، دا هېڅ په د چاپیریال ستونزې او دغه ډول مشکلات خپله د زلزلې په تکتونیکي عواملو باندې هېڅ تاثیر نه لري. دا فقط دغه پلیټ تکتونیک چې هغه پلیټونه دي چې تقریبا واته پلیټونه دغه ټوله دنیا په واتو پلیټونو باندې ویشل شوی ده، او دغه حرکت کاندي کله نږدې کېږي کله هغه کېږي. دغه تقریبا د شنا یا د لامبو په حالت کې واقع دي. دا چې کله لري کېږي کله نږدې کېږي دغه یو حالت خپله زلزله منځته راوړي.
تاسو د یوه متخصص په توګه افغانانو ته څه لارښوونه لري کله چې زلزله وشي دوی باید څرنګه ځانونه خوندي کړي؟
په دې اړه خو ما یو کتاب هم لیکلی دی چې زلزلې له خطرونو به څنګه ځان ساتو. هلته ما ډېر مسایل په دغه برخو کې وړاندې کړي دي. عمده مسله په همدغه ده چې دغه زموږ اکثره ما چې دغه ملګري دوستان چې ګورم یو ډول تشویش او ذهني رواني په دوی دغه زلزلې د نامس سره یو حرکت هغه کېږي. زلزله خپله ډېر وخت زلزله خلکو ته هغه نه رسي په اصطلاح باندې دغه زیان نه رسي، ولې خلک د دغه رواني تکلیفونه د لاسه ځانونه خطا کوي، د لوړو منزلونو ځانونه خطا کوي. حوصله باید د لاسه ورنکړو. دغه ډېره مهمه مسله ده چې زموږ اکثره خلک د دغه رواني ناروغیو سره فقط یو حساسیت چې زموږ د زلزلې واوري په موندو شروع کوي او دغه حالتونه خپل زیانونه منځته راوړي. بله مهمه مسله دا ده چې په دې برخه کې باید په تلویزیون راډیوګانې او همدغه میډیا باید ډېر دغه د سیفتي یا د خوندیتوب حالتونه باید خلکو ته په ګوته کاندي. دغه پېښې ډېرې زیاتې راځي او دا باید په کور کې کوم نقطې مهمې دي چې باید تېښته نه شي کړی، هلته باید ودرېږي او دغسې یو حالتونه کاغذ څوک چې د کوره نه شي وتی څه باید وکړه، په کوم ځای کې باید ځانونه پټ کړه. دا چې افغانستان بیخي اوله درجه په اصطلاح باندې زلزله خیز کمربند کې پروت دی، نو په دغسې حالتو کې ډېره مهمه هغه دا د رسنیو یو ځانګړي د چاپېریال اداره چې ده هلته په اصطلاح باندې دغه باید
انجینر صاحب ظهیر، تاسو په لنډه باندې خلکو ته بیانولی شئ مثلا یو کلیوال چې په خپل کلی کې او یو منزله کور لري او زلزله وشي دی باید کوم ځای ته پناه یوسي؟
دې لپاره خو څو شیونه مهم دي. یو هغه ځای چې دی د کور نه نشي وتلی، مهم شی دا دی چې د کور نه نشي وتلی دغه درشي یا درشل چې د کوټو دی دغه ډېر خوندي ځایونه دي. په ټول کور کې دغه ځای کې باید دوی ودرېږي اکثره په دغه ځایونو کې، او کله چې اکثره په دغه چې د منډې په وخت کې حتی کېدای شي چې یو بالښت په سر باندې ونیسي، ځکه چې هغه څه چې د پاسه راولېږي هغه سر ته ډېر زیان لري. دغه سر ساتل د یو بالښت یو کتاب هر شی چې باید دغه خپل سر باید دغه د حرکت په وخت کې باید وساتي. دا یو کورنۍ جلسه باید ولري په کور کې چې موږ که زلزله کېږي هغه خوندي ځایونه کوم دي، هغه باید په ګوته شي، هغه باید په ګوته شي او هغه شي
او ورلمه خامل ته ورشي. لیکن بله انجینر صاحب، دا خود دی کورونو شو په افغانستان کې نن سبا په دی بلاکونو کې هم خلک ژوند کوي، که یو څوک په دریم پوړ کې وي، په څلورم پنځم کې وي او یا تر دې په لوړو پوړونو کې، دوی باید د زلزلې په وخت څه وکړي؟
زلزله نهایت یو دقیقه او یو نیمه دقیقه یو دقیقه دغه شاوخوا کې دوام کاندي. په دې وخت کې د پنځم منزل نه یا شپږم منزل نه راواتل بهر دا ډېره مشکل کار دی، ستونزمن کار دی. حتی د غلار کېږي پخې ماتېږي. زه فکر کوم چې په دغسې حالتو کې همدغه نقطې ډېرې مهمې دي چې باید تر یو میز لاندې ځانونه خوندي کړه، دغه درشیګانو کې د دیوالو غاړو ته کښېني. زه فکر کوم چې واته به ډېر مشکل وي، ځکه غټه زلزله چې یوه دقیقه یا دوه دقیقې، نو دوه دقیقو کې دوی نشي کړی چې پنځه منظر نه شو اول ښکته.
او هغه کسان چې د زلزلې په وخت باندې په موټر کې وي او یا موټر چلوي هغوی باید څه وکړي؟
هغه موټر باید ځای په ځای باندې ودرېږي. دا یو ډېره مهمه مسله ده چې باید موټر ځای په ځای باندې ودرېږي او خلک په دغه حالت کې خپل استقامت وساتي. په دغه وخت کې موټر اسټرینګ ګډوډ کېږي او د چپه کېدو احتمال شته. په زلزله شي باید ځای په ځای باندې موټر ودرېږي، او خصوصا که د دغه په بیس کې ځکه پاسه د تیږو راپوهېدو امکانات ډېر زیات دي، دغه د غره د بیخ نه باید لري شي. دغسې حالاتو کې یا د پله سره ډېر د پله په سر باید ونهدرېږي، د پله یو سر او بل سر کې، ځکه د پله د پرې کېدو امکان شته.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
عبدالحکیم لزابل علی کی له طالبانو سره به سوله ډیره لوی لاسته راوړنه وي، خدای دې وکړي چې سوله راشي. عبیدالله لزابل علی کی له طالبانو سره سوله نشي کېدای ځکه چې حکومت وایي هغوی ته امتیاز نه ورکوي. حکمت الله حماس لیکي د سولې خبرې باید د اختر محمد منصور لړلې سره وشي. حبیب عمر له هلمند لیکي پاکستان د افغانستان په برخه کې صادق نه دی. حمید وطنوال د اورزګان له چوری ولسوالي لیکلي دي یوه لویه ستونزه په اورزګان کې د برېښنا نشتوالی دی. ولسمشر د غم وخوري او د ازادي راډیو غوښتنه کړې ده چې له چارواکو سره دا موضوع شریکه کړو. عبدالحکیم عاطف، عزت الله زاهد له ګرمسیره، شامت خان له پکتیکا، خدای نور عزیزی له میدان وردګه د ټولو د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د بریا مبارکي ویلې دي. میرویس روحانی بیالی کې له زمبابوې سره بله لوبه کله ده. ټاکل شوې ده چې سبا افغانستان د شلو اورونو لوبه له زمبابوې سره وکړي او دا به له زمبابوې سره د رواني لړۍ لومړۍ وروستۍ لوبه وي. عارف وفا له لشکرګاه لیکي په لشکرګاه کې د کرکټ د خوشحالۍ له امله په ډزو کې یو تن ووژل شو او په کابل کې دوه تنه او د ده هدف دا دی چې باید د خوشحالۍ لپاره ډزې ونه کړو او اتڼونه وکړو. اته بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له مرزې احمد زی څخه.
د انتخاباتو د کمیسیون د غړیو د ټاکنې کمیټه وایي چې د خپل کار د برخلیک په اړه د حکومت پریکړې ته منتظر دي. دا کمیټه د افغانستان د ټاکنو په نظام کې د اصلاحاتو لپاره جوړه شوې ده. د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې د داعش څلور مهم غړي وژل شوي دي. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا په شارجه کې د زیمبابوې له ملي ټیم سره د شل اورونو لوبه وکړي. تېره ورځ هم د دغو دواړو ټیمونو ترمنځ د شل اورونو مسابقه وشوه چې افغان لوبډلې د پنځو منډو په توپیر وګټله. پاکستاني چارواکي وایي په شمالي وزیرستان کې تېره ورځ د هوایي بریدونو پر مهال 25 وسلوال وژل شوي دي. ایران سعودي عربستان تورن کړ چې فرقی شخړو ته لمن وهي او سعودي چارواکي وایي په منځنۍ ختیځ کې د ښو اړیکو او د بنسټ پالنې ترمنځ یو لاره غوره کړي. په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې یوې ډلې پرون جمعه تایید کړه چې د داعش یو غړي د رقه ښار په مرکز کې د سلهو کسانو په وړاندې پر خپله مور ډزې وکړې او یې وژله. دا سړی علي سقر نومیږي او د داعش نورو غړو ته یې ویلي وو چې مور یې په دې ډله کې د دې له فعالیت سره مخالفت درلود. د غراس داعش په لیبیا کې د پولیسو پورې روزنیز مرکز د پنځمې د ورځې د حملې مسؤلیت واخیست. په دې حمله کې لږ تر لږه 50 تنه وژل شوي او تر سلو زیات زخمیان شوي دي. او د جرمني پولیس وایي په هغو 2 مشکوکو کسانو کې چې په کولن ښار کې په زور زیاتی او غلا تورن دي 13 تنه پناه غوښتونکي کډوال دي. د جرمني د کورنۍ چارو وزارت وایاند تیره ورځ ویل چې د مشکوک کسان فدرالي پولیسو نیولي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. پاکستان ته د سعودي عربستان د بهرنیو چارو د وزیر تر سفر وروسته د سنیانو او شیعو یو شمیر ګوندونو په اسلام آباد کې مظاهره وکړې. سنی مظاهره کوونکو پرون د ایران ضد شعارونه ورکول، خو شیعه لاریون کوونکو د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې د سعودي عربستان او ایران له لانجې ځان لرې وساتي او بېطرفي غوره کړي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر د پنځشنبې په ورځ اسلام آباد ته ولاړ. پاکستانی رسنۍ وایي د سعودي د بهرنیو چارو وزیر له صدر اعظم نواز شریف او نورو چارواکو سره د نورو مهمو سیمه ییزو مسلو ترڅنګ له ایران سره د خپل هیواد د سیاسي کړکیچ په اړه خبرې کړې دي. په اسلام آباد کې د پرونیو مظاهرو په اړه فرشته جلال زئی راپور لري.
په پاکستان کې د اهل سنت والجماعت په نوم د سنی ګوند مشر اسرار الحسن عباسی پرون په اسلام آباد کې د لاریون پر مهال خبریالانو ته وویل چې ایران باید د نورو اسلامي هیوادونو په چارو کې خپل څرګند لاسوهنه بند کړي.
ایران کی کھلی اور واضح مداخلت اسلامی ممالک کے اندر موجود ہے.
ایران پزغار د نورو اسلامی هوادونو په کورنیو چارو کې لاس وهي. ایران د خپل ګټو د ترلاسه کولو لپاره د نړۍ پر هر کونج حمله کولای سي. د هواد مسلمانانو کې د وینې بهیدو ته لار جوړه کړې ده او فرقي تشدد او چترستولې دي. په سعودي عربستان کې د وشي عالم شیخ نمر النمر تر اعدام وروسته یش بیر قهرجنو ایرانیانو په تهران او مشهد کې د سعودي عربستان پر ډیپلوماټیک ماموریت حمله وکړه. تر دې پیښو وروسته ریاض او تهران خپل سیاسي روابط پرې کړل او سفیران یې سره وشړل. یو شمېر عربي هیوادونو لکه سودان او بحرین له ایران سره خپل سیاسي اړیکې ختم کړې او ځینې نورو د دې په وړاندې په خبرګون کې خپل سفارتخانې وتړلې. په اسلام آباد کې پرون د شیعهګانو د ځینې سازمانونو پلویانو هم سوله ییز لاریون کړی و. دوی د سعودي عربستان او ایران ترمنځ پر روان سیاسي کړکېچ کې د پاکستان د بې طرفۍ غوښتنه وکړه. د شیعهګانو د یو ګوند وحدت مسلمین مشر امین شهیدی پرون د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف ته دی لور ګډېدو ډډه وکړي.
سعودیہ کے وزیر خارجہ پاکستان آئے ہوئے تھے.
د سعودی عربستان د بهرنیو چارو وزیر پرون دلته و. هغه نه یوازې دا چې له پاکستان غوښتنه وکړه چې د دوی په مشرۍ د تروریزم ضد پوځي ائتلاف ته دی ورګډ شي، بلکې پر خپله دې غوښتنه یې ټینګار هم کړی دی. موږ باور لرو چې پاکستان باید خپل سم قضاوت او د بهرنۍ کړنلارې خپلواکي څرګنده کړي، او په داسې جګړه کې چې 200 میلیونه پاکستانیانو ته یوازې ستونزې پیدا کولای شي له ګډونه ډډه وکړي. د امریکا متحده ایالاتو پر سعودي عربستان او ایران غږ کړی چې له زغمه کار واخلي او نړیوالو تړونونو ته دي د درناوي پر اساس خپلې ستونزې د مذاکرو له لارې حل کړي. سپینې ماڼۍ د منځني ختیځ ترنګلي حالت ته په اشاره وویل چې د ریاض او تهران سیاسي کړکیچ د ټولې سیمې ثبات او امنیت ته ګواښ پېښولی سي. د افغانستان دولت هم د سعودي عربستان او ایران سیاسي لانجه د سیمې امنیت تهدید بللی او پر دواړو خواوې غږ کړی چې ستونزې د خبرو له لارې حل کړي.
خلاص دی سی کلینیکونه دی انزا کلینیکونه سی
پس کا که هم بدون شک مثبت تغییرات را دی پاکستان ته فاس پاکلا تاسو کوم چې دې ځان کار نه دی مکرای.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استاذ تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له 4 تر 5 بجو
ل آزادی رادیو.
مخکې تر دې چې د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په شخص سب شوي پیغامونه خپاره کړو، د ساينس او ټکنالوژي پروګرام اسمت ساروان وړاندې کوي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
د امریکا په لاس ویګاس ښار کې د الکترونیکی وسایلو نړیوال نندارتون پرانستل شوی دی. د رڼاګانو په دې ښار کې هر کال د نړۍ تر ټولو پرمختللي الکترونیکی وسایل او ټکنالوژي نندارې ته وړاندې کیږي. د سش کال په نندارتون کې جنرال موټرز شرکت خپل نوی جوړ کړی الکترونیک یا برقی موټر نندارې ته ایښی دی. دا موټر بچی تر اوسه پورې په نندارتون کې زیات پام ځان ته اړولی دی، ژر به بازار ته راووسی. لبل خو ایچ ټی سی شرکت داسې عینکې وړاندې کړي چې له وایف سیستم په کار اخیستلو له حقیقي دنیا سره ارتباط ساتي، او داسې کمرې لري چې په مجازي دنیا کې د چاپریال تصویرونه او د حقیقي دنیا شرایط پرې لیدل کېدای شي. مایکروسافت شرکت د ګلکسی پرو اس سامسونګ داسې ټابلیټ نندارې ته ایښی چې په هغه کې د مایکروسافت له پروګرامونو کار اخیستل کیږي، او د چین مشهور شرکتونه چې د امریکا بازارونو ته د لارې په پرانستلو کې پاتې راغلي وو، دا ځل موبایل ټلیفونونه او ټابلیټونه نندارې ته ایښي، او د هغو په منځ کې هواوی زیات پام ځان ته اړولی دی. له ټکنالوژي څخه د درد د تسکین لپاره هم کار اخیستل کیږي. 1.5 میلیون انسانان له راز راز دردونو کړیږي، او هر ورځ د درد آرامولو لپاره مسکن درمل خوري، خو اوس ټکنالوژي د درد چاره کوي. د پینکیر په نوم ټکنالوژي د سختو او مزمنو دردونو د تسکین لپاره جوړه شوې ده. پینکیر یو آله ده چې د ملا، پښو، لاسونو، مړوند او نورو برخو درد بېله دې چې جانبي عوارض ولري آراموي. دا آله هغه ځای ته چې درد لري الکترودونه برابروي او ورسره سمدستي درد کراروي. او یو شمیر چرونکو یو ډول اغوستل کیدونکي لاسپوټونی یا دستکش جوړ کړی چې په وسیله یې نابینایان هغه څه چې په شاوخوا کې دي لیدلی شي. دا روبوټیک لاسپوټونی د انسانانو د لاسونو په اندازه جوړ شوی. دا روبوټ چې څو ډوله سنسورونه لري له ظاهري بڼې دستکشونو ته ورته دي. دا ټکنالوژي په نږدې راتلونکي کې کېدای شي چې د ړندوالي ستونزه بیخي حل کړي. دا لاسپوټونی دومره سپک دي چې کارونکي په ورځنیو چارو کې تکلیف نه احساسوي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. په دې هیله چې دا اونۍ مهم شته رکړې وي ستاسو د راغلو ټلیفوني پیغامونو د خبرېدو وخت را ورسید. په دې اونۍ کې مو د مختلفو ستونزو په اړه د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو څخه ټلیفوني اړیکې ترلاسه کړې دي، خو تر ډېره زموږ دوستانو د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د اتلولۍ په اړه د اوریدونکو سره خپلې خوښۍ شریکې کړې او مبارکي یې ویلې دي، چې زه هم غواړم تر ستونزو دمخه دغو د خوښۍ پیغامونو ته ورسو او د افغانستان د کرکټ لوبډلې دغه هڅې او کامیابۍ له ټولو سره شریکې کړو. د خوښۍ پیغامونه تل لومړیتوب لري او دا زموږ دنده ده چې په شو خبرونو مو هرکلی وکړو. نور منظم روم ورزو دغو د خوښیو او مبارکیو پیغامونو ته.
الو السلام علیکم، زه عصمت الله فردی دی تل دی تور پلا دی تلیفون پلی کوي. موږ مهاجرین راټول شوي د لیسې دی وجرات یې ډېر خوشاله یو چې افغانستان کرکټ سیریز خپل کا ګلبدین نائب نه ډېره مننه ټول افغانانو ته دی مبارکي وسلام او احترام.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو او د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته خپل د مینې ډاګ سلامونه وړاندې کوم، او خاص کرمه وغوړونو ته پیغام دا دی چې هغه د پملي لوبډله کې د کرکټ هغه سیالي کې دوستانو چې موږ ستاسو د افغانستان غنړیواله لوبه ولله د کوښنی څخه بیا تر لوی پرې د لوی څخه بیا تر کوښنی پرې په خدای دې لاس په دعا او خدای ته په زاریو په دعا وو الله پاک څخه غواړم چې تر ورځې پرې د قیامت افغانان سره لوړي او افغانان دې الله په خپل لار باندې برابر کړي او الله دې خپل دین ته جوړ کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه جلال دا ورته ایمن ولادت د ریسوز منځکې څخه سره په اړیکې کیم. زه د کرکټ د ګټلو مبارکي ورته افغانانو ته وایم. السلام علیکم.
السلام علیکم، خیر محمد خیرخواهم د پروان ولایت شینوار ولسوالۍ نه. زه ټول افغانانو ورونو ته د کرکټ د بریا مبارکي وایم او په دې هیله چې دا نور شلوریږي وګټي د خدای په امان.
السلام علیکم، عبدالحیات خاکساری، زه د افغانستان ټول ملت ولست د کرکټ مبارکي وایم.
السلام علیکم، زه د لوګر ولایت ازری ولسوالۍ نه داود خبر کوم. ټول افغانستان ته د کرکټ ملي لوبغاړو بریا مبارکي وایم. واحد بریا د افغانانو د خوشحالۍ هم دا کرکټ او سپورت ده. ټولو ته خوشحالي غواړم او فخر پرې کوم په افغانانو. خدای دې کامیاب لري او تل دی افغانستان څنګه با لګو.
السلام علیکم، زمان ګول خبرې کوم د لوګر ولایت د درو لوسالي د ټول افغانستان مسلمانان د کرکټ مبارک. السلام.
بله السلام علیکم، چاندره ګرم شریکم د جابل ولایت د سور ولسوالۍ نه یو سرکې آزاد راځي ټول کارکونکو او دونکو دا سلام علیکم. تاسو سلامت دی افغانستان د کرکټ لوی اداره ټول افغانستان ملت ته دوی بره د کرکټ مبارکي وړاندې کوم. فایست مبارکي د افغانستان د ملت عام خلکونه و غوښتنه لرم لکه ملي بیرغ چې په نړۍ کې رسي د کرکټ لوبغاړو د اوره په داسې ملي اداره و غوښتنه لرم بیا هم راپوزېږي تاسو ملي بیرغ او ما د عام خلکونه را غوښتنه ده چې دوی
آمین. محترم دوست، لکه چې تاسو د دې بریا په ویاړ په افغانستان کې د سولې او امنیت هیله وکړه، موږ ټول ستاسو په دې دعا کې درسره شریک یو او د ټولو افغانانو په ټوله نړۍ کې د تلپاتې سولې غوښتونکي یو. خو د دې ټولو خوښیو ترڅنګ، لکه څنګه چې موږ تاسو ټولو ته څرګند ده، افغانستان او د افغانستان خلک جګړې ځپلې دي که په هر نوم وي، د ډزو وسلې او دې ته ورته اصطلاحاتو څخه ستړي سوي دي او نه غواړي په هر نوم نور د ډزو ژغونه واوري. د یادونې ده چې ټول افغانان د خوښۍ د لمانځلو حق لري او وړي دي، خو ځینو هغو کسانو چې د دې خوښۍ په لمانځلو سره یې امنیتي مقررات او یا د خلکو رواني حالت ته پام نه و کړی او د کرکټ د همدې بریا او اتلولۍ له کبله یې په کابل ښار کې د خوښۍ هوایي ډزې کړې وې. د پولیسو لخوا د قانون نه مراتبولو په تور نیول سوي هم دي. البته د کابل امنیه قمندانۍ د دغو کسانو شمیر 15 تنه یادوي، په دوی کې په خپله پولیس او د ملي اردو سرتیري هم شامل دي چې خوشي یې په ډزو منځلې او د امنیه قمندان په وینا دا کار له وظیفوي مسؤلیت ورهاخوا یو اقدام و نوځکه نیول سوي دي. زموږ همکار یوسف خان صدران په کابل کې د امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمی سره په دې اړه مرکه کړې چې دا مرکه هم د مبارکۍ په پیغام پیلېږي. د دغو نیول سوو کسانو په اړه موږ تاسو ته معلومات راکوي.
ملي ټیم افغانستان ته افتخار را په برخه کې قهرمانان سول دي موږ جای لري څو د تاسو د رادیو د چپولو طریق هم خپل خلکو ته هیوادوالو ته مبارکي ورکو. ولې یو تعداد افراد او اشخاص موږ لرل چې په استفاده د دې نمونه دوی وضعیت د ښار اخلال که په داسې حال کې چې موږ دوی ته مخ ته تلویزیونی خبرتیا ورکړې وه، فیسبوکي خبرتیا هم ورکړې وه، په جمعاتو کې دغه فایرونه یا ډزې څوک د شادیانه د نوم په نوم ونه کړي چې اذهان مخشوشوي او خلکو ته یو ډار په زړو کې اچوي، ځکه دا شرایط داسې جنجال ده چې ترورستان نور څوک استفاده کوي. په سر دغو دوی فایرونه وکړل، نو دې په خاطر موږ تقریبا د 10-15 کسه ونیول له وسلو سره کلاشینکو توپانچې او چرایي چې دوی ډزې کولې.
مناسب دا څه ډول کسان دي؟ ټول ملکي کسان دي که څوک پکې شامل دي؟
زیات ملکي کسان دي، سپرز کچوک د شرکت په نوم چا کار ته اخیستای، بعضې محافظین دي، په دې کې د زورواکو محافظین هم شته او اکثره یې واسطه دار دي چې د کورو په خوله کې پوستې وې، بس په خپل سره ډزې شروع کړلې. اردو هم یو دوه کسه پکې دي، پولیس هم یو دوه کسه پکې دي، ملي امنیت هم یو دوه کسه پکې دي. چې دوی یعنی په مربوطه جزو تامو کې نه وو تللي وو، کورو ته د کورو په منځ کې ډزې کولې.
دې کسانو برخلیک بچې وي، د احمد شاه مسعود ترین قوم تاسو هم داسې کسان نیولي وو، د هغوی برخلیک شو بالاخره؟
زه به په خپل چوکاټ کې دومره درته ووایم چې موږ پولیس یو، لایحه د وظایف او محدودیتونه د صلاحیتو معلوم دي. مطابق د هغه لایحې د وظایفو موږ ونیول، دوسیې ورته جوړوو. مثلا دوی څو کاره کړې، استفاده یې څو کړې ده، یا غلطه استفاده یې کړې ده، له مجاوز د کار د صلاح یا هغه صلاح چې دوی مجاوز ورته اخیستی ده، اذهان د عامه او د خلکو یې مخشوش کړي، د خلکو په زړونو کې ویر او ډار اچولې. دا څو موارد دي چې دوی کس د الزامیت کوي، چې د دغو مواردو په نظر کې نیولو سره او د قانون په نظر کې نیولو سره به موږ دوی ته دوسیه جوړوو، دوی به ځي عدلي او قضایي ارګانو ته.
د کابل امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمي و چې د هغو کسانو د نیولو په اړه غږېده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د اتلولۍ په خوښیو کې د خپل سرو ډزو له کبله نیول سوي دي. د ژمنې سره سم د افغانستان نورو ولایتونو ته ورځو او د هغو دوستانو پیغامونه راخلو چې پر نورو بېلابېلو ستونزو غږېدلې دي.
اورم، السلام علیکم. زما نوم نورالله د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. مشکلم دا دی ورور جانه، موږ مجسمي د سنګین د ولسوالۍ څخه دلته اوس په کندهار ولایت پراتی د کوچوی ولسوالۍ کې موږ ورور دوه نشي ولا کله ورشي ما شان یو کړو. نن روزانه څخه نه مانه بل خوادي څخه د اج بکار د کاری ده، او نن موږ وطن سره ګرځو، نن موږ خپل وطن سره لرو، دا کنده کار د کاری ده. نن موږ کور نه وځوله، نور ورور سره یې نه بمبار څول، موږ کوچ کور څو دوه نشي موږ نن څه موږ ما شان یو کړو.
السلام علیکم، آزادی رادیو کارکونکو او دونکو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکات. بعد سلام سخا از مش پیغام چې تر مل باندې دی اشرف غنی داسې نشته او ستړي ده چې هغه د امید کړي آل تر مل درولې دي. السلام علیکم.
السلام علیکم، درته اولاد رحمان خبرې کوم. دی شهید از عبدالله سینا ورور د مونږ مکتب کې د سواد او سوادر نه وانه میږي خل اوس مونږ نه امتحان دی ورورا خل بس واسطه ګوري د سواد او سوادر نه مخې سوادر د سواد نه پسته وي خو دیو کې دا پیغام نه مانه شي او د باندې رئیس مالې نه دا خوایي ده دغه مالې مان به دغه په دې خبره پوکي. والسلام به احترام.
زه خانزره مینوال د پکتیا ولایت ځاځیاري ولسوالۍ اوسېدونکی یم. په اول قدم کې د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. په دوهم قدم کې زه د دولت لوړپوړو چارواکو نه غږ کوم، لکه ډاکټر صاحب اشرف غنی، ملي دفاع وزیر او مسلح قواو ستر درستیز او داخله وزیر او د ملي امنیت رئیس. دغو نه جدن خواهش کوم، عرض وتا کوم چې اکثره د دولت وړه او غټ لړپوري چارواکي د نظامی وسایط نه غلطه استفاده کوي، چا خښتې پکې بار کړي وي، چا خپلې ښځې ماشومان پامیل پکې بار کړي وي، چا وروره واده ورا کې رواني کړي وي، نو نظامی وسایط نه غلطه استفاده کوي. همدغه وجه ده چې افغانستان نه جوړېږي.
السلام علیکم، زه د تورخم د لینډ ریواري ما زه د جلال آباد والی څخه غواړم د کندوزی صاحب څخه چې په مارکو کې دیسی ترافیک نشته، دا چې یو د پلار بند وي، دوه ساعته درې ساعته لار بند وي، د خلاصولو څوک نه شي چې لار خلاصه کړي. موږ د رئیس کې وو چې ډال د ترافیک په جیفه باندې وګوماري په جلال آباد کې په هر چاو کې اته اته لس لس ځانې والا د رشوت خوړلو دپاره، او دا د یو ترافیک نه شي موږ لار خلاصه کړي. موږ دومره ډېر بازار کې
کلینک نه وای نه مکتب سړک د کلی خوا د ولسوالی دا درې کاله کېږي مسیره د طالبان د پوستې ته بازار نه اسکار نه سره شروع کېدی. دا اوس سره کوم کار په د حکومت کې سره کوم غوډه ده د نیو کلینیک راغله د غوډه وایې سره خرڅوي. دا وایي کلینیک نو څه کوي چې باید د نو ډاکټرانو نه لري دي دا رقم کلینیک نه نور نه راځي نه سړک د امر د حکومت سره دا خواهش کوم چې د ولس کستر د مرشد خپل خلک به سره وګوري په سړک راپوخې مکتب راولي کلینیک راجوړ کې سب نه وردار کم نس کوم را یو بازار باندې یو تذکرې را ور د څوک نو څو خلای تذکرې دا جوړه کی دې پوسټو کې نه سي را شو کې دای نه سي د وخت څخه پروکه کاروان دا سي صدور کیلومتر دی نه نه ځینې نه دا و دې دا غاده دا و دې حکومت دا را خو ستا ته کیږي نو حکومت را خلای والسلام. زه
کلمو په کندهار ولایت کې خدای چې ډاکټرانی دو نمبر ڈاکٹر انجیری وہ تو چور کے یو سر درد اگر تو ہے بلک سو درد اگر تو ہے ولا کا پیج پیج دا ہندوستان کے دل دی دا ڈر سے ڈاکٹر انجی کے دا اس کے دانا دا کندار خاتم رائے دا سر بڑے خوشحال سو.
السلام علیکم دی زادی اور دن کو تا ودارنگا دے شیطانی وجی سے تا زما دا ہی لگا زادے سخرو دو سدین کا عبداللہ پنا خبر کو دغه د مغل خان شفخانه کې ډېر ستونزې دي، او دلته زیات پیسونه اخلي او زیاتې معاینات زیات سړي ته دي کې باید د دغه سره قانوني چلند وشي. او دارنګه د هغه په نامه یو بل مارکیټ د بسم الله خان په مارکیټ کې هغوی ته چې موږ زنانه بوځو نو هلته هم زیات پیسونه اخلي او دواګانې ډېرې قیمت یې. موږ دا هیله ده چې د وزاره نه چې په دغه خلکو قیدات ولګي، موږ ډېر مشکل خلک یو، غریب خلک یو، او د زیاتې پیسې خلکو نه اخلي. د نورو ځای کې یو قسم ده او دلته بل قسم نه. والسلام.
بلی السلام علیکم، زه قدرت الله د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ سره ستاسو سره په تماس کې یم. زه د ازادي راډیو ډېر قدرمنو کارکوونکو ته په درنښت سره ډېر سلامونه وایم، او زه د ازادي راډیو د کارکوونکو څخه دا هیله او ارزو لرم چې زما دا پیغام خامخا نشر کړي. زموږ د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ کې عملیات شروع دي. ورور زه به د مشرانو د ټولو د حکومت مشرانو څخه دا ارزو لرم چې دا عملیات تست د وطن د خلکو لپاره شروع کړي دي، او که تست د طالبان لپاره شروع کړي دي. عملیات کده وطن د فارې خو داس مشته وای چې مشته د فارې شو کړی مر یو مخ وطن پریو د وطن به تور کو ولار وسې به پاکستان ته ولار سی به ایران ته ولار سی به بل ځای ته عربستان ته ولار سو. نو دا رقم خو نه کیږي تر از باندې د طالبان او ور کوم او راځي چې د تفاجزو کې زمر د کور مشګاچان باسي زمر شمتانی زمر کوي زمر چې په کور کې مې پیسې شي هغه ته وړي سن او غایو شانه سده او یا دا ستر وای یا را سی په سم توګه سره په عملیات وکي وروره د وطن خلک مزيروي تجربه ورکوي ورکه کوي د وطن خلک به هم کاری درته وکړي. دا اوس مر پر چا باندې وژور اخر مر چا څوک لرو چې د افغانستان او چاته مر وای چې تاسو مر هغه مخوري مر هغه اخر څوک خوري راځي چې د نږدې د مر د وطن سره لیدنه وکړي د خدای د پاره دا را سی وروره دا وویني او زه د پریبا ظاهر خور صدا په هله لرم چې ما دا پیغام خامه خانه شرکی والسلام په احترام.
زه د هلمند له څنګه نور فایزه سره په تاسو سره په تماس کې یم. ما د لته دا غوښتنه ده چې موږ د سوالي ته عملیات واسي از موږ د سوالي را پاک کړي. موږ د څه په آزاد یو د پټنګ جنگول را وانګي. اوس په یوه تاسو دا غوښتنه چې موږ سره واجی کوي واجی پر ځای کې مشر دا واجی کلیچ منا وطن او دغه دولت ز جوړوم نه کی جوړا سلام په احترام.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه د هلمند ولایت ګرمسیل څخه خبرې کوم. ما د شپ غنی څخه دا خواهش دی چې دی هلته غازی بخاری ته او برقی بخاری ته ناستې دی دا د هلمند په دا مظلوم افغانان باندې رحم وکړي. ته دې ته وګورې چې دا څه حال دی په هلمند کې. دی د هلمند ته راسې دی دمونه حالات به نږدې څه وګورې. زما دا پیغام دې نشر شي. ډېره مننه ستاسو
وروره. ستاسو او د نورو دوستانو ژغونه مو په امانت سره خبره کړه. البته نور پیغامونه هم ستاسو خود خبرونه وخت نور پای ته رسیدلې دي چې هغه پیغامونه وړاندیزونه به په نورو خبرونه کې حتما درته خبرو کو. مخکې تر دې چې د خدای پمنی وکم دا یادونه کوم چې د خبرونه د ازادي رادیو نظر نه څرګندوي او ستاسو دوستانو درغلو ټلیفوني اړیکو پر اساس جوړیږي. په دې هیله چې مسولین مو شکایتونه اوریدلې وي او ستونزې مو اواري سي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
آزادی راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. ساعت 9